مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو د ماسپخین یو بجه ده. نن د چهارشنبه ورځ او د 2018 کال د سپتمبر شلمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. پونیس پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو، اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. پام کړئ د خبرونو سرټکو ته. افغان ولسمشر وایي پاکستان دې د ترهګرۍ خلاف کار وکړي. اصفهان یار ولی خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بې باورۍ ختمولو غږ کړی. او په مکسیکو کې زلزلې سلګونه کسان وژلې دي. دا هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې ترهګرۍ پر ضد دی ورسره پر ریاستي کچه کار وکړي. نوموړي تیره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ 22مې غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغان حکومت یو فرصت لري چې له خپلو ګاونډیانو سره ترهګرۍ د له منځه وړلو او د سختدریځۍ پر ضد خبرې اترې وکړي.
on a comprehensive state to state dialogue
زبر پاکستان ژغکم چې زموږ سره په شریکه د سولې، امنیت او سیمه ایز همکاري په برخه کې د حکومتونو په کچه هر اړخیز بحث ته داخل سي ترڅو سوکالي ته لار هواره کړي leading to
prosperity. ولسمشر غنی په خپل وینا کې وړاندې ویل په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې یوازې د دې هیواد خاوره کارول کی. نوموړي زیاته کړه چې پر افغان خاوره سباندې شل نړیوالې ترهګری ډلې فعالیت کوي. ولسمشر غنی په خپل وینا کې یو وار بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته دې غاړه کېږدي. پاکستان او امریکا د خبرو اترو لاره په سیمه کې د سولې راوستو د افغان شخړې د حل پر لارې اتفاق کړي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر لخوا د خبرې شوې نننۍ خبر پاڼې لمخې تیر ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په نیویارک کې د امریکا لمرستیالو لسمشر مایک پینس سره ملاقات وکړ او پر دوه اړخیزو چارو خبرې ترې وکړې. په دغه ملاقات کې سلا وشوه چې پر دوه اړخیزو اړیکو به د نور بحث لپاره د امریکا یو پلاوی په اکتوبر میاشت کې د پاکستان په سفر ځي. د خبر پاڼې لمخې شاهد حقان عباسی د مایک پینس د پاکستان په هغه اندېښنو خبر کړ چې د افغانستان او سویلي اسیا په اړه د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته راولړې شوې. پر دې مهال مایک پینس ویل چې امریکا پاکستان ته زیات ارزښت ورکوي او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره له پاکستان سره اوږده ملګرتیا غواړي. نن په سواد کې د جهانزیب کالج سلګونو زده کوونکو د لاریون او مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې استادان او پروفیسران دې مجبور کړي چې په وخت درس ورکول لپاره ځانونه ورسوي. محصلینو د سیدو شریف نه منګورې پورې لاریونو کړ او په دې موقع شعارونه ورکول چې حکومت دې د دوی غم وخوري. د جهانزیب کالج زده کوونکي وایي له تیرو دوه اونیو راهیسې استادان له درس ورکولو بایکاټ کړی. د کالج پرنسپل شوکت بیگ مشال لډیو ته ویلي د زده کوونکو دغه ستونزه به زر هواره شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اصفهان یار ولی خان ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو لویه ستونزه د بې باورۍ ده او دواړو هیوادونو ته پکار دی چې د یو بل اندېښنې لرې کړي. نوموړي د سې شنبې په ورځ مشال رډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وویل چې چین د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو کې مهم رول لوبولی شي.
زمون سټینډ دا دی چې کله کله ماشومان او دا دواړه خپل منځ کې جنگ کوي، نو بیا خو به مشران لکه چې مشران څنګه رانوځي. خو مونږ دا وایو چې چین دی یوازې مددگار نی، سهولتکار دی نی. د خبرو اترو چین دی چې په هغې خبرو اترو کې کومې وعدې ویدونه دواړه ملک یو بل سره وکړي، چین دې بیا د هغې زامین شي.
اصفهان یار ولی خان زیاته کړه پاکستان باید خپلې بهرنۍ پالیسۍ ته له سره کتنه وکړي، ځکه چې د دې هیواد په څلورو ګاونډیانو کې له دریو سره اړیکې کړکېچنې دي. د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو یا سافران مرکزي وزیر عبدالقادر بلوس ویلي چې مرکزي حکومت د رواج اکټ بیرته اخیستلو پریکړه کړې او قبایلي سیمې به د 15 کلونو په موده کې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د سینټ غونډې ته په وینا کې وکړه. د بلوس په وینا د 2013 په ټول ټاکنو کې د قبایلي سیمو غړو ته د برخې اخیستو پلان و، خو اوس به 15 کاله وروسته دوی ته په صوبایي سمله کې نمایندګي ورکول کېږي، د کوم لپاره چې به زمینی ټاکنې کېږي. بلوچ ویل دا وخت په سیمه کې د حالاتو غوښتنه دا ده چې په سمدستي توګه پوز له هغه ځایه ونه ایستل شي، بلکې په مرحله واره توګه به له قبایلي سیمو د پوز واپسي کېږي. په مکسیکو کې یوې سختې زلزلې لږ تر لږه 206 کسان وژلي او د دې هیواد په مرکز کې ډیری ودانۍ نړولې دي. د دې هیواد د ولسي ژغورنې اداره وایي چې زیاتره کسان مکسیکو سیټي او د سر ښار په سوهیل او ختیځ کې وژل شوي، چیرې چې د 0.1 درجې زلزلې مرکز و. زلزلې په مکسیکو سیټي کې چې 40 میلیونه نفوس لري ودانۍ نړولې دي، او د 1950 کال د خونړۍ زلزلې د 2.3 کلیزې پر مهال غم لا زیات کړ. د زلزلې له کبله په پراخه پیمانه د ویجاړۍ خبرونه هم ورکړل شوي دي. د مکسیکو ښار ښاروال وایي 40 خدانۍ سختې خرابې شوي چې پکې سکولونه هم شامل دي. د مکسیکو ولسمشر پینانیتو وایي د یو پریوت سکول د ملبې لاندې 40 ماشومان او 2 سړي مړه موندل شوي، 10 نور ماشومان او 8 لوی کسان اورکتی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي سملې پر غړو غږ کړی چې د شمالي کوریا او ایران د ګواښونو پر ضد یې کلک دریځ خپل کړي. نوموړي تیره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په خپله وینا کې وویل چې که ملګري ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راغلل، نو امریکا به مجبوره شي چې شمالي کوریا په بشپړ ډول تباه کړي. بلخوا ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه وویل چې د نړۍ هیوادونه له ډېر وخت را په دې خوا د ایران پر ضد چې ټرمپ یاغي او خونخوار رژیم یاد کړ مقابله کوي. نوموړي ویل ایران ته به اجازه ورنکړي چې خطرناک میزایلونه جوړ کړي. داغه په خبره د ایران د مشرانو د اوږدې مودې قربانیان په خپل ایران دي. اخوا بیا د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف د ولسمشر ټرمپ د سرګندونې شرمناکې او خوشې شعارونه بللې دي چې د ظریف په وینا د غبرګون وړ نه دي. دا تر دې ګړی د مشال راډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.30 روپۍ یو درهم په 28.65 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.60 روپۍ او په 28.25 روپۍ یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.35 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 2 بنو کې 8 او 14 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. بل خوا څېړونکي وایي
چې پاکستان هڅه کوي په دا ځلې خپل حسنیت وښایي یا تر یو حده پورې هڅه کوي چې دا مسله د ځان په ګټه هم هواره کړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي پاکستان او افغانستان باید خپل مسلې د خبرو له لارې هواري کړي.
پکار دادی چې نیخ په نیخه خبرو وشي یو بل سره کینی. یو سیاسي مسله داسې نشته چې په خبرو اترو د هغې حل دی.
د فاټا چارواکي وایي یوازې په خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک او لیویز خاوشا 96 کسان بجل شوي.
هغه په سر کې بیا ما ورور پارتي شو پلار په ځای مې چې کوم هغه هم په 2012 کې په 24 جنوري باندې شهید شو او هغه هم لاړو.
او د مشال راډیوي مجله هم لرو.
شپون صاحب مړینه د پښتو ادب لپاره یو لویه ضایعه ده ځکه چې هغه هم په شعر لیکلو کې او هم په نثر کې ډېر لوی لاس درلوده.
د مشال تر څنګ اوسئ. تا تاسو مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د لمن زوړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. نوموړي پرون ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې په وسوالو طالبانو او د هغوی په ملاتړو همغږ وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر شي، ځکه د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولی. ولسمشر غنی د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نوي ستراتیژۍ ستاینه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد شاه اعظمي ناورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد ورسره پر ریاستي کچه کار وکړي. نوموړي تېره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اویایمې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې افغان حکومت یو فرصت لري چې له خپلو ګاونډیانو سره د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د سخت دریځۍ د کوټلو په اړه خبرې اترې وکړي. زه پر پاکستان غږ کوم چې زموږ سره په شریکه د سولې، امنیت او سیمه ییز همکاري په برخه کې د حکومتونو په کچه هر اړخیز بحث ته داخل سي، ترڅو سوکالۍ ته لار هواره کړي. ولسمشر غنی په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې یوازې د دې هیواد خاوره کارول کیږي. نوموړي زیاته کړې چې پر افغان خاوره څه باندې 40 نړیوالې ترهګري ډلې فعالیت کوي، خو د افغانستان راتلونکي ځکه ارزښت لري چې افغانان د ترهګري د ګواښ د له منځه وړلو په کار کې د نړیوالو هڅو په لومړي کرښه کې دي. ولسمشر غنی زیاته کړې چې د افغانستان او سویلي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر روسیې لاندې راوروسته له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان پایښت لرونکي شراکت نوې بڼه اخیستې ده. نوموړي د یادې ستراتیژۍ ستاینه وکړه او وویل چې په دې کې د امریکا د توان ټولې لارې چارې رایوځای سوي او دا پیغام ورکوي چې طالبان جګړه نشي ګټلی. نوموړي په خپله وینا کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. طالبان او د دوی ملاتړي نظامي بریا نشي ترلاسه کولای. افغانان یوازې د سیاسي حل لارې سولې ته رسیدلی سي او زه د هرې کچې پر طالبانو غږ کوم چې په بین الافغاني خبرو اترو کې شامل سي. ولسمشر غنی د خپلې وینا په پیل کې وویل چې د سپتمبر د 18 تر ترهګري پیښې 14 کاله وروسته د غیر دولتي عناصرو تشدد د سیاسي تشدد د 15 لړۍ بڼه خپله کړې ده. نوموړي زیاته کړه موږ باید د ترهګرۍ د ګواښ په وړاندې د یو متحده ځواک په توګه ودرېږو او دې ګواښ ته داسې اوږدمهالي حل ولرو چې د ترهګرو د اوږدمهالي ایجنډا مخه په ونیسو. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانان د یو ملت، یو دولت او یو ولس په توګه له هغو ننګونو او فرصتونو سره ځان له سره عیاروي چې په یوویشتمه پیړۍ کې ورسره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي د هغو هیوادونو د افشا کولو او مسول ګڼلو وخت راغلی چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي او په نازایونه ورته ورکوي. نوموړي دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې وکړې. ولسمشر ټرمپ دا هم ویل په افغانستان کې به د پوځي عملیاتو د وخت او ځای ټاکل د امریکا د امنیتي ګټو په بنیاد وي، نه د هغو مهال ویشونو له مخې چې سیاستوال یې ټاکي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد
ناورو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وای اوس وخت رسیدلی دی چې هغه هیوادونه باید مسؤل وګڼل شي او افشا شي چې د القاعده، طالبانو او حزب الله په شان تروریستي ډلو ته خوندي پناه ځایونه ورکوي او له هغوی ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل موږ باید د تروریستانو او د هغو ډلو چې بېګنا خلک وژني د خوندي پناه ځایونو تمویل، ترانزیت او له هغوی څخه د هر ډول ملاتړ مخه ونیسو. ډونلډ ټرمپ چې د ولسمشر په توګه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل لومړنۍ وینا کوله، د افغانستان پر خپل ستراتیژۍ ته هم اشاره وکړه.
Last month I announced a new strategy for victory in the fight against this evil in Afghanistan.
دی وی ما تیره میاشت په افغانستان کې د دې شر پر ضد د ګټلو لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. له همدې شیبې اخوا د پوځي عملیاتو وخت او صحابه زمونږ امنیتي ګټو ته په پام سره ټاکل کیږي، نه د هغو مهال ویشونو او معیارونو پر اساس چې سیاستوال یې ټاکي. د متحده ایالاتو ولسمشر زیاته کړه چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د امریکا د ښکېلتیا بڼه په بشپړ ډول بدله کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویل امریکا او متحدانه په ګډه کار کوي چې ترورستان وځپي او هغوی ته بیا د هغو خوندي پناه ځایونو د برابرېدو مخه ونیسي له کوم ځای نه چې زموږ پر ټولو خلکو بریدونه کوي. ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو او تروریستي ډلو ته د پناه ځایونو د ورکوونکو هیوادونو د احتساب او رسوا کولو خبره کړې ده چې نوموړي تیره میاشت د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان له هغو تروریستي ډلو څخه په ملاتړ او هغوی ته د خوندي پناه ځایونو په ورکولو تورن کړ چې د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیت کوي. پاکستان بیا دا ردوي چې ګواکې دا هیواد له تروریستانو ملاتړ کوي، بلکې ټینګار کوي چې اسلام آباد له تروریزم سره په مبارزه کې زیات ځاني او مالی زیانونه ګاللي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستان او امریکا د خبرو اترو له لارې په سیمه کې د سولې راوستو او د افغان شخړې د حل په لارې اتفاق کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر لخوا د خبرې شوې نننۍ خبر پاڼې له مخې تیره ورځ شاهد خاقان عباسي په نیویارک کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پین سره ملاقات وکړ او په دوه اړخیزو چارو یې خبرې کړې دي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال رفت انجم راکوي.
پاکستان او امریکا په سیمه کې امن او د افغانستان د شخړې حل د خبرو اترو د لارې په هوارولو اتفاق کړی دی. د وزیر اعظم هوس لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه د نهې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د امریکا نائب صدر مایک پنس ترمنځ ملاقات وشو. دواړو ملکونو ترمنځ د دواړو ښځو معاملات د خبرو اترو د لارې په حل کولو اتفاق وشو او د دې مقصد لپاره د امریکا یو پلاوی به د اکتوبر میاشت کې د پاکستان په سفر راځي. د خبر پاڼې په وینا چې خاقان عباسي د امریکا نائب صدر د امریکا د جنوبي ایشیا او افغانستان په اړه د صدر ټرمپ پر پالیسۍ د پاکستان اندېښنو نه خبر کړو. خبر پاڼه وایي چې په دې موقع وزیر اعظم خاقان عباسي ویلي چې پاکستان د هغو کوششونو برخه ده کوم چې په نړیواله توګه د ترهګرۍ پر ضد کیږي او په دې کې د ټولو زیات زیان پاکستان ته رسېدلی دی. په ملاقات کې دواړو فریقینو په دې هم اتفاق کړی چې د افغانستان شخړې حل به د خبرو اترو د لارې روباسي. له دې وړاندې ملاقات کې نائب صدر مایک پنس ویل چې امریکا پاکستان ته ډېر اهمیت ورکوي او په سیمه کې امن او سلامتیا لپاره پاکستان سره اوږدمهاله شریک والی غواړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي دا وخت د ملګري ملتونو جنرل اسمبلی غونډه کې ګډون لپاره په نیویارک کې دی او د مختلفو ملکونو اعلی چارواکو سره لیدو کاته هم روان دي. شاهد خاقان عباسي د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی د غونډې په موقع د اردن، ترکی، ایران، سریلانکا چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي دي او په دواړو ښځو معاملاتو یې خبرې کړي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو د مشال تر څنګه سه اوریدونکو، د ملګرو ملتونو دوا او یایمه عمومي غونډه پرون په نیویارک کې پیل شوې. په دې لړکې د ګډون لپاره د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د افغان ولسمشر اشرف غنی په شمول د نړۍ یو شمېر مشران ګډون کوي. د غونډې په سنډه کې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ هم لیدو کاته شوې دي. دا چې دا ملاقاتونه به د کابل او اسلام آباد د اړیکو په ښه کولو کې سمرسته وکړي او که څنګه، په اړه یې تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناور.
دا ملاقاتونه د دې لپاره مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلي شوې دي. په کابل کې د سیاسي چارو په اباسین بریال وای لدې ملاقاتونو داسې بریخي چې کېدای شي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحال شي. نو مور وای ښکاري داسې چې د امریکا په ګډون د نورو نړیوالو قوتونو فشار پاکستان دې ته مجبوره کړی دی چې له خپل ځمکې افغان طالبان وباسي.
د دې وروستیو ملاقاتونو بیانونو څخه داسې ښکاري چې پاکستان هڅه کوي چې د خپل حسن نیت وښایي یا تر یو حده پورې هڅه کوي چې دا مسله د ځان په ګټه هم هواره کړي، ځکه چې نور نشي کولای دغه نړیوالو فشارونو په دننه کې خپلې زړې پالیسۍ ته دوام ورکړي.
که څه هم اباسین بریال وایي چې هغه ته ځینې سرچینو ویلې دي چې پاکستان میشت افغان طالبان له پاکستان د وتلو او په نورو هیوادونو کې ځان ته د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو د سیمه ییزو چارو پوه سمیر سبزی له دې سره اتفاق نه کوي او وایي تر څو چې کابل او اسلام آباد یو داسې جوړجاړي ته نه وي رسېدلي چې خپلې ځمکې باید یو بل پر ضد استعمال ته نه پرېږدي، نو تر هغو پاکستان نه غواړي چې افغان طالبان له خپل ځمکې وباسي.
په پاکستان باندې همدا فشار ده چې افغان طالبانو حقانی خلاف د اقدامات وکړي، دوی کله کله اقدامات هم کوي خو داسې نه دي کې چې داسې پریکنه اقدامات دي وشي تر څو چې افغان حکومت سره دوی یو جوړجاړي ته نه رسېدلي او په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د هند چې کوم خطر د دوی لپاره دی هغوی
هغه مسلې حل شوې نه وي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبانو خلاف یا د حقانی خلاف اقدامات وکړي.
بلخو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي هغوی په یقین سره نشي ویلی چې ګینې په نیویارک کې د پاکستان او افغانستان مشرانو ترمنځ ملاقاتونو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي. خو د په خبره د دواړو هیوادونو حکومتونه دې نتیجې ته رسېدلي چې د دوی اړیکې دومره زیاتې خرابې شوې چې ګټه یې وسلوالو ډلو او تاوان یې دوی ته رسي.
د افغانستان تر ټولو لوی غوښتنه دا ده چې پاکستان دې خپل مځکه د دوی پر ضد استعمال ته نه پرېږدي. همداراز غوښتنه بیا د پاکستان ده چې کابل دې د پاکستان پر ضد خپل خاوره کارېدلو ته نه پرېږدي. نو زما په خیال له دې ملاقاتونو سره به څه پرمختګ وسي، ځکه چې دواړه هیوادونه دا ځل سنجیده ښکاري.
د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې لا پسې خرابې شوې. د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټن ځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د ده په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نور د برداشت وړ نه ده. بلخو پاکستان ویلي چې دوی پر خپله ځمکه د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له توپیره عملیات ترسره کوي.
اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه راځو یوې مرکې ته. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر ټولو لویه مسله بې باوري ده او دواړو هیوادونو ته پکار ده چې د یو بل اندېښنې لرې کړي. نوموړي تیره ورځ ناوخته له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وویل چې چین د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې مهم رول لوبولی شي. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال خالد خان خبرې کړې دي.
افغانستان خو مونږ د قوي چې زیاته مسله چې دا نو داره به اعتمادی ده، په کار دادی چې نیغ په نیغه خبره وشي یو بل سره کینی. یوه سیاسي مسله داسې نشته چې په خبرو اترو دې د هغې حل دوي. پاکستان په کار چې په دې ځان پی کی چې د مترقي افغانستان نه بغیر مترقي پاکستان تصور داسې خوب دی، او افغانستان هم ځان په دې پی کی چې مترقي پاکستان نه بغیر مترقي افغانستان هم نشي راتلی. امن چې راځي یا به په دواړو ملکونو کې راځي یا به یو کې نه. د پاکستان امن د افغانستان امن سره تړلی دی، او د افغانستان امن د پاکستان امن سره تړلی دی. نو په کار چې دلته کې کوم قوتونه دي هغه په دغه نقطه ځان پی کی.
چین او امریکا په کیسه کردار
لوبوي. چین خو زمونږ سټینډ را دی چې کله کله ماشومان او دا دواړه خپل منځ کې جنگ کوي. نو بیا خو به مشران لکه چې مشران څنګه را ننوځي. خو مونږ دا وایو چې چین دی یوازې مددگار نی، سهولتکار دی نی د خبرو اترو. چین دی چې په هغې خبرو اترو کې کومې وعدې وایي دونه دواړه ملکه یو بل سره وکړي، چین دی بیا د هغې ضامین شي.
تاسو یو خبره وکړه چې د پاکستان خارجه او داخله پالیسي ناکامه شوې ده، بیا د سره د پیغور کوشي کوم طرف ته تاسو اشاره
کوئ؟ ما خو تا ته ووی کړه سلور همسایه دي شته. نو په کلي کې چې یاره سلور ستا همسایه یي ګاونډیان یي او درو سره ته په جنګ یې، نو ته کامیاب یې که ته ناکامیاب یې؟ خبره دقه ده. په کار دا دي چې داسې فورن پالیسي جوړه شي چې د څلورو واړو سره مونږ په خندا خوشحالۍ وخت او جوړ دي.
اسفندیار خان، ستاسو د مرکزي عملي دغه غونډه وشوه، د فاټا والې سره تاسو فیصله
وکړه؟ فاټا خو مونږ بالکل واضح یو چې دا کیله چې را پیرنګیانو والې ده د فاټا او د پښتونخوا ترمنځه، دا کیله ختمول غواړي. وخت راغی چې په کار دادی چې فاټا ته هغه بنیادی حقوق ملو شي کوم چې باقی مانده پاکستان ته دي. او دا هغې صرف یو طریقه ده چې تی صوبې سره ځم کا په صوبې اسمبلی کې ورله نمایندګي ورکا، او د های کورټ او د سپریم کورټ اختیارات چې دي دا منتقل کا.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت عبدالولي خان پوهنتون مردان د وجل شوي زده کوونکي مشال خان په مقدمه کې 50 کسان په جرم تورن کړي. تېره ورځ په دې اوریدنه کې د ایبټ آباد په هریپور جیل کې وشوه. نن به یو ځل بیا د دې مقدمې اوریدنه کیږي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسف زیرا کوي.
د وجلی شویز د کوونکی مشال خان د پلار اقبال خان له اړه د وکیلانو د ډلې یو غړی اډوکیټ فضل خان مشال رډیو ته وویل چې د نهه پر وز د مشال خان په وجنا تورن و 50 کسان هریپور جیل کې عدالت ته وړاندې کړی شو. د نوموړي په وینا په تورنو کسانو کې ځنو د ضمانت درخواستونه جمع کړي دي چې د کیس د اورېدنې په لومړۍ ورځ یې په ضمانت ورکولو یا نه ورکولو بحث وشو.
هغه کسانو چې چا دا دعوه کوله چې موږ دې کې څه خاص رول نه دی یا هلته دې موجود یا دا وجود آثار نه دی کړی نو دې دپاره دې ته ضمانت ورکړی شي. او هغه تقریبا ټوټل 30 کسانو چې چا لکه راوند بوټیا بونت کې سو یا 30 وو هغې درخواستونه ورکړو د ضمانت لپاره چې موږ ضمانت ملو شي. اقبال لالا طرف نه د مشال خان طرف نه موږ پیش شو، هغې موږ مخالفت وکړو چې دې هېڅ قسم رعایت دې ته نه دی ورکول په کار. خو په هغې باندې چې یاره دې ضمانت ورکړي یا دې ورنه کړي په دې شپږشتم تاریخ کې
د مشال خان پلار اقبال خان مردان کې د امنیتی ستونزو له وجې د یاد کیس اوریدنه هریپور جیل ته د منتقل کولو لپاره پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړې وو. یاد عدالت د جولای په 20مه د مشال خان د وجنې د کیس اوریدنه په هریپور جیل کې د کولو فیصله کړې وه. د مشال خان پلار اقبال خان وایي چې په کاغذي کاروایې ډېر وخت ضایع شو. د اپریل په 14مه مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور د مردان عبدالولی خان پوهنتون په یو هاسټل کې بلوشویز د کوونکو او د پوهنتون د کارکوونکو لخوا ووجل شو. د مردان پولیسو د یاد زده کوونکي د وجنې په تور 50 کسان گرفتار کړل او درې نور تورن کسان لا تر اوسه نه دي گرفتار. حکومت د مشال خان د وجنې جی آی ټی یا ګډ پلټنیز ټیم جوړ کړو. جی آی ټی د جون په 14مه خپل رپورټ کې وویل چې د مشال خان د وجنې منصوبه بندي لوړاندې شوې وه چې پکې د پوهنتون ځنې کارکوونکي هم ککړ وو. رپورټ کې دا هم ویل شوی وو چې ګډ پلټنیز ټیم د مشال خان پر ضد مذهب ته د سپکاوي هیڅ ډول ثبوت نه دی موندلی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د فاټا چارواکي وایي یوازې په خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې د خاصدار ځواک او لیویز خوشا شپږ نوي کسان وژل شوي دي. پر دې مهال د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ ځای مشرانو او د اغیزمنو کورنیو غړو ته وینا وکړه او د دوی د قربانیو ستاینه هم وکړه. د دستوري نور حال له سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د دغه دستوري په وخت د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ځای مشرانو متاثر شو کورنۍ غړو ته په خپل وینا کې وویل
دا ډیره د جذباتو نه ډکه یو ورځ ده چې کوم وارثان دلته رال چې اچا سترګو لګورم هغه کې جذبات دي. دا شهران دي چې د تا چا د وجه د تیراپور روډونه جوړ شو چې ستاسو تحصیلونه آزاد دي. دا د شهرانو قرباني ده
د دغه دستوري په محل د جمرود غونډي کې یو ځوان حضرت علي افریدی وویل
ما والد صاحب نامه نائب صوبیدار زرمت خان دو کوم چې په خودکش د ماکا کې په 11 فروری 2010 کې شهید شوی و هغه په سر کې بیا ما ورور پاتې شو. پلار په ځای مې چې کوم و هغه هم په 2012 کې په 24 جنوري باندې شهید شو او هغه هم لاړو. باقي اوس د پاتې یم ما کور والا حکومت نه مونږ دا مطالبه دو چې مونږ د بچو ته یې چې کوم دي بچي چې کوم دي او بیوا چې کوم د زنانه ته پاتې هغه لپاره سه خصوصي پکې چلان د وکړه شي لکه څنګه چې مخکې شوی وو او په هغه باندې عمل کولو کوشش ته وکړي.
او ځنې نورو متاثر شو کورنۍ غړو هم خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
زه خانزاده نه یم او زوی مې ګل صاحب نه و سکول یو بچی به دفسه پیدو شو.
زمان اما خدا محمد ده ما د والد سیبنوم صوبیدار شهید سید کریم خان په 1 مارچ 2014 کې په لاشوړه کې دو بم دماکی وشو ریمونټ او په هغه کې په شهادت باندې ورسېدلو. زما د حکومت نفاس دی چې په خیبر کې د نورو ډیویژنونو د جمرود لنډی کوتل وغیرہ چې چا ته تمغه شجاعت ملو شوی ما د حکومت نه سپیشلی د ریکوست چې تمغه شجاعت دی د ټولو شهداو ته ورکړي شي.
د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکو ویل چې دوی د ترګری په پیخو کې وژل شوی او زیاتره خاصدار او لیوی ځواک سرتیرو کورنۍ ته شهید پیکج ورکړی دی او چې کومې کورنۍ ترې محروم دي هغوی ته به هم زر د مرات ورکړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجې شوې د لړ خبرونه د نجیب عامر ناورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ملګرو ملتونو ته د وینا پر مهال ویلي پاکستان د پریاستی کچا د ترهګرو خلاف ګامونه پورته کړي. د پر پاکستان غږ وکړ چې د سولې او ټیکاو لپاره د لدوی سره په شریکه کار وکړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په نیویارک کې د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د لیدلو پر مهال هغوی ته خپلې هغه اندېښنې رسولې چې د ولسمشر ټرمپ د پالیسۍ د اعلان په ترڅ کې ورته پیدا شوې دي. نن په سواد کې د جانزیب کالج سلګونو زده کوونکو د لاریون او مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د استادانو بایکاټ ته زر ختم کړي. وی وای دوه نه کېږي چې څوک درس نه ورکوي. د کالج پرنسپل شوکت بیگ وای د زده کوونکو د غستون زبا زر هواره شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان مشال راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو لویه ستونزه د بې باورۍ ده او دواړو هیوادونو ته پکار دی چې د یو بل اندېښنې لرې کړي. د پاکستان د ریاستونو سرحدي چارو یا سفران وزیر عبدالقادر بلوس وای مرکزی حکومت د قبایلی سیمو نه د ریواج اکټ بیرته اخیستلو پریکړه کړې او یاد سیمې بعد 15 کلونو په موده کې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. په مکسیکو کې یو سخت زلزلې لږ تر لږه 206 کسان وژلي او د دې هیواد په مرکز کې ډېرې ودانۍ نړولې دي. چارواکي وایي زیاتره کسان په مرکز مکسیکو سیټي کې وژل شوي دي. د زلزلې زور 1.1 ښودل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د میانمار له مشر انګ سن سوچي ته ټلیفون کړی او ترې غوښتي چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو څېړنه دې وکړي. ملګري ملتونه وایي د تاوتریخوالي له امله تر اوسه شاوخوا 400,000 روهینجا مسلمانان بنگلادیش ته اوخته.
اوریدونکو اوس هم کلتوري او ادبي خبرونه د مشال راډیوي مجلې ترازو دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال راډیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجلې په سلور شپېتمه غنه کې زه نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. دا غنمو د پښتو ژبې ستوري نامتو لیکوال اروخات سعدالدین شپون هنر او ژوند ته ځانګړی کړی دی. نوموړی د روانې میاشتې یعنی د سپتمبر په 10 وفات شو. د ژوند وروستۍ شېبې د امریکا د ورجینیا ایالت په یو روغتون کې تیرې کړې. د وفات پر مهال عمر 84 کاله. شپون د خوګیانو، شپون د ننګرهارو، شپون د خان آبادو، شپون د قندوزو، شپون د افغانستانو مینوال په کوزه او بره پښتونخوا کې موجود دي او د ده یادونه کوي. دې سړي زیات لیکل ونه کړل. بسیار نویس نو څو ناولونه په شمار لنډې کیسې او یو کتاب شعرونه خو چې څه هم ولیکل داسې ولیکل چې د ولس زړه ته نیغ په نیغه لاره پیدا کړه او د ده لیکنو کلاسیکه بڼه غوره کړه. افغان لیکوال عارف خزان هم د ارواخات شپون په څیر له ښایسته ډیرو کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. له هغه سره مې د استاد شپون په اړه خبرې وکړې او په سر کې مې د هغې تشې د رامنځته کېدو په اړه ترې وپوښتل چې د دغه ستر لیکوال د مړینې له وجې رامنځته شوې ده. هغوی راته وویل
تاسو ته او د اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا چې د شپون صاحب مړینه د پښتو ادب لپاره یو لویه ضایع ده، ځکه چې هغه هم په شعر لیکلو کې او هم په نثر کې ډېر لوی لاس درلوده او همدارنګه په خپل وخت کې هغه د نثر په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي او ډېر عمر یې د امریکا غږ کې د یو ژورنالیست په توګه د یو لیکوال په توګه درانه کارونه سرته رسولي دي. هغه کارونه چې شپون صاحب سرته رسولي دي د هغې به سړی نشي کولی چې د هغه له یاده وباسي، او هغه ناولونه چې هغه لیکلي دي هم د یادولو وړ دي. نو د هغه یاد دې په خیر وي او جنتونه یې نصیب.
مننه خزان صاحب. او د شپون صاحب چې کوم آثار له دننه پاتې شول تاسو که ځینې مطالعه کړي، د شپون صاحب د سبک لارویان وینئ تاسو په پښتو ادب کې؟ داسې کسان شته چې هماغه لاره یې غوره کړي په کومو لارو چې شپون صاحب روانو، خاص کر د ده ناول لیکنه کې یا د داستاني ادبیاتو کې؟
په داستاني ادبیاتو کې هم دغه لیکل او هم په لنډو لیکنو کې ما تر اوسه پورې په پښتو ادبیاتو کې څوک نه دی لیدلی چې د هغه په لاره باندې تللی وي او یا د هغه په لاره هغه لاره یې تعقیب کړې وي. خو په همدې خاطر دی چې هر لیکوال باید خپله ځانګړتیا ولري، او شپون صاحب همدغه سي یو څوک و چې خپله ځانګړتیا یې درلودله هم په شعر کې او هم په نثر کې.
نو د دې وجه څه کېدی شي خزان صاحب، آیا د شپون صاحب لاره سخته ده او کنا له نورو بیله د خلک په دې تللی نه شي، تلل نه غواړي، علت څه کېدی شي؟
تاسو پوهیږئ چې هنر او ادبیات دا د ذوق خبره ده، او هر سړی په دغه برخه کې د خپل ذوق سره سم کار کوي. نو په دې خاطر داسې ناممکنه ده چې یو دی د بل د ذوق سره سم په هنر او په ادب کې په ادبیاتو کې د یو د بل لاره تعقیب کړي. کله کله به داسې شوي وي، خو ډېر کله داسې نه دي شوي.
خزان صاحب، استاد سعد الدین شپون ډېر کلونه په امریکا کې په مسافرۍ کې تیر کړل، ستاسو په آن که دی په وطن کې وای، آیا نور اثر به هم پنځولی وای که نه؟ مسافرۍ موږ نه داسې خو نه شو چې ډېر لیکوال یې موږ نه لرې کړل، هغوی هلته بیا په نورو هیوادونو کې د ژوند په چارو کې دومره بوخت شي چې هغسې تخلیقات چې د وطن کې هیله کېږي بیا نشي پنځولی. تاسو څه فکر کوئ که شپون صاحب په وطن کې وای، څو نور ناولونه به یې هم نه ولیکلي؟
ممکن ده چې لیکلی وای، دلته به یې هم لیکلی وای، خو هغه ډېر وخت امریکا غږ په رادیو کې د یو ژورنالیست او د یو لیکوال په توګه کار کړی، او ډېر وخت یې په دغه برخه کې مصروف و. نو زه نشم ویلی چې ده به په افغانستان کې ډېرې لیکنې کړي وای، ډېر تخلیقي اثر رامنځته کړي وای او که دلته. دا نو مشکله ده چې د دې سړی اټکل وکولی شي.
عموما مسافری په لیکوالو څه تاثیر کوي؟ تاسو په خپله هم لیکوال یې، شاعر یې، خبریال یې، په مسافرۍ کې ژوند کوي؟
تاثیرات خو یې ډېر دي، ځکه چې لومړی خو دلته په مسافرۍ کې ډېرو کسانو ته د لیکوالۍ او د هغه د ذوق او شوق مطابق کارونه نه پیدا کېږي، او په دې خاطر هغه په نورو کارونو مجبور دی چې مصروف شي او فکر یې هم هلته مصروفیږي. او بله خبره دا ده چې د کتابونو نشوالی، د مطالعې کموالی، دا د دې سبب کیږي چې د ادبیاتو سره او د تخلیقي کارونو سره سړی لږ ورو شي، یا یې علایق یا روابط یا اړیکې کمزور شي، او بالاخره داسې هر مرحلې ته هم ورسیږي سړی چې هېڅ سړی نور هغه لاره بیخی تعقیب
نشی کرد. کسا هم لیکوال عارف خزان وای پر پختنو لیکوال و استاد سعد الدین شپون گرانو، خود هغه په سبک لیکل کول د هر چا له وسه نه دی پوره نه بوي، خو نن د افغانستان هر نثر لیکون کې هڅه کوي د ښاغلي شپون لاره خپله کړي او د زړه خبرې په ولسی انداز له نورو سره شریک کړي. یو مهال مې په ورجینیا کې د ده په کور کې له دوی نه پوښتل ځوانان باید څه ډول نثر ولیکي. درته داسې وویل،
وایم چې ته خپله لوستی شي خپل شی بل سړی لولي، کوشش وکړه چې داسې شی ولولي چې که تا ته څوک ولولي هغه بیا تا خوښ شي. داسې نه شي کېدی چې تا خوښ نه شي بیا یې په نورو ومني. زه وایم ښه ښه ناولونه به راووزي، ښې ښې قصې به راووزي. د ما یې مقصد لارې کې دیخوا غېخوا یو څه شمې به لیکلي دي، نور ادعا نکوم. زه دغه که بانه که دغه ویلشم چه یو چه می دغه لار خلاص کرده نورو تا کند پیدا شي او په ضرور پیدا کیږي نو ملا خو نه دي دم کړي دوه نور.
استاد شپون د بنګي غاړه کې کیسې وړاندې کړې. پرخه په ترخه کې شیرونه ولسته پیرزو کړل. ناولونه یې شین ټاغې ګټیالې د سمس یارانو ښایستو دي. له تیرو سو کلونو راهیسې په یو بل ناول هم لګیا و. ما ترې ډېر ځلې وپوښتل چې دغه ناول نوم راوښایي او یا یې هم د سوژې په اړه راسره معلومات شریک کړي، خو هر ځل به یې په خندا غلی کړم.
شپون صاحب، دا راتلونکی ناول چې مو دا په لاس لیکي که په دې کمپیوټر چې مخامخ په دې کې لیکي ټایپ کوي؟
لاس باندې تاسو چې خط ولیکم چې لولې نشي لوسه، زه مې خط خراب شوی نه کمپیوټر کې لیکم.
نه پښتو ټایپینګ کولای شي؟
ها،
خپل ټایپ کوي؟
هو خپل ټایپ کوي، ځان وګور چې زه خپل ټایپ کوم.
شپون صاحب، دې ناول باره کې چې را روان دی، نوم یې څه دی، څومره صفحې به یې، موضوع یې څه ده؟
دا کیسه به پختنه مکوه، یا و ما د عمر پختنه مکوه، پوه شوې؟ یا مې د ښځې د عمر پختنه مکوه، بل مې د ناول پختنه مکوه. چې را ووځي زه خدای کوي وشپموم، حتما یې بیا څه لولې به یې درکار کوم. او داسې نه شي کېدی چې زه مړ شم او تاسو ولیکئ چې 50 ناولونه یې چاپ کړي دي او 200 ناولونه یې لا چاپ نه دي، ناچاپ آثار پښتانه لیکوال خوب نه دي، ناچاپ آثار ډېر وي، زه دا نه کوم. بس راوړه که لرې څه داخلي غوندې میدان لره، دا د داخلي یو شعر دی. نو ناول دی که لیکلی دی کومه دی راوی باشه بیبه، داسې سړی نه شي ویلی شي دا هغه دی
استاد شپون وفات شو. د نور په شان ما سره هم دا اندېښنه مله ده چې هغه ناول به پوره کړی وي کنه. دا هغوی له زوی وزیر اکبر شپون نه مې وپوښتل.
او د استاد سره وروستۍ کومې خبرې شوې هغه مونږ ته ووایي. استاد، بس ویل اخري ورځو کې چې کومه حالت کې مو یو څه خبرې هغې نه وړاندې چې تاسو سره یا د مورکۍ سره شوي. وزیر اکبر صاحب، دا د آخري کتاب چې دی دا ناول دی؟ یو وخت مونږ هم ورسره لیدلی ویل په یو ناول باندې کار کوم، هماغه ناول دی؟ صحیح. نو ده ورباندې څه نوم ایښی دی؟ پوره شوی و دا ناول؟
تقریبا پوره شوی دی، خو نوم یې ورباندې ایښی دی. نوم یې ورباندې یو عربي نوم ایښی دی وایي چې پای دن دن پتلا.
صحیح. په دې هیله چې دا کتاب له خیره د استاد مینوالو ته چې د چاپ نه پس ورسیږي، تاسو باتمن څه په پام کې لرئ؟ کوم کتابخانې ته به ورکوئ یا به خپله خپروئ بلته امریکا کې؟
د ټلیفون د لیکې د خرابوالي معذرت مې قبول کړ، خو وزیر اکبر شپون په خپلو خبرو کې وویل چې شپون صاحب د خپل تازه لیکلي ناول مسوده دوی ته سپارلې او ترې ژمنه یې اخیستې چې دا باید ولس ته ورسیږي. وایي د ناول نوم په عربۍ کې دی بې ای زمبم قتلت، یعنی زه دې ولې وژلم. د افغانستان په داستاني ادبیاتو کې د استاد سعد الدین شپون نوم به تل په زرینو کرښو کې لیکل کېږي. د ده په لیکنو کې د هندي لیکوال خوشوانت سنگ په څیر بغاوت، سادګي او خوږوالی محسوسېږي. ده به ویل لیکل ولس ته کوئ، نو پکار ده چې د ولس په ژبه کې وکړئ. په کابل کې میش لیکوال او څېړونکي طاهر ځلان راته وویل چې د ښاغلي شپون مړینې د پښتو ادب سره تړلي ټول کسان د ویر په ټغر کېنولې.
واقعیت نه یوازې دا چې دا زما لپاره د خفګان وړ مسله وه یو خبرو، بلکې زما په څېر نور ډېر زیات خلک د دغه خبر په اورېدو خفه شول او هغوی په خپلو ټولنیزو رسنیو کې د ارواښاد استاد شپون د ژوند او هغې سره د تړلو خاطرو یادونې وکړلې او هغې د پښتو او افغاني ادبیاتو او فرهنګ یو نه هېرېدونکې هستۍ یاده کړله. کرا شو دې موضوع ته په لویه کې د ځوانانو او د فرهنګیانو د عمره نزدې تړاو او د خواشینۍ اظهار کول په دې معنی دي چې د ارواښاد استاد شپون سره د خلکو علاقه او لیوالتیا له حد زیاته وه. د دې څو دلیلونه کېدلی شي. ارواښاد شپون همیشه خپل ځوانان خپل لیکوال څارل او کله کله به داسې وخت راغی انسان منه پوهېده چې ګوندې کوم څه چې دی لیکي هغه دې د استاد شپون له نظره هم تیر شوي. زما خپله شخصا همداسې تجربه وه، یعنی پرته له هغه د سن او سال د تفاوت او د تبعیض نه چې دی یو مشر تجربه کار مشهور او داسې یو څوک چې په لره بره پښتونخوا او افغانستان کې خلک پیژني، د دغه ټولو توپیرونو او د دغه ټولو امتیازاتو پرته به د خلکو سره د ځوانانو سره د لیکوالو سره اړیکې ساتلې، رابطې به ساتلې. نو دا سبب و چې ځوانانو ته یو ډول د خپلوي احساس ورکاوه. خو دا ټول کارونه به ارواښاد استاد شپون په یو دغومره انساني رویه او چلند کې کول چې که یو ځل څوک هم ورسره ناست وي او خبرې ورسره شوې وي نو هغه به د استاد سعد الدین شپون له اغیز او د سحر او جادو نه وتل نه وي او په زړه کې به یې ناست وي.
تر ځلان وایي سعد الدین شپون او د ده په څیر څو نورو لیکوالو پښتو داستاني ادبیاتو ته لوستونکي پیدا کړل، حالات یې ورله جوړ کړل او خلک یې په داستاني ادبیاتو ورمات کړل. د لنډې کیسې او ناول لیکواله وږما سبا د استاد شپون سره نږدې پاتې شوې او په دا تیرو څو کلونو کې په وار وار ورسره کتلې، بحثونه یې کړي او د هغه د زړه د تاخچو د پرانیستلو هڅه یې کړې ده.
نه پوهېږم، خو دا چې بښنه وکړي چې زما سترګې له اوښکو ډکېږي او ستونی به مې ډډېږي، خبرې نه شم کولی. خو بس داسې فکر کوم چې یو ډیره ستره هستی، یو لال، یو غمی د یوې ښځې یا میرمنې نه د سرو زرو یو ښکلی غړکۍ ورکه شوې وي او زړه یې ورپسې سولیږي. شپون وه د موږ لیکوالو لپاره یو ستر پلار و. هغه یو ماورا و، اوچاتو رسېدلی انسان و. د پښتو ادب کې په نثر کې موږ ته یوه ستره کړکۍ خلاصه کړې وه چې موږ د ده په قدمونو پسې قدم کېښود، کتابونه مو ولیکل او د ده د لارې لاروي پاتې شو.
د شپون صاحب لیکنې چې سړی لولي رښتیا هم لکه یو شپون چې لیکلي، د ولس ژبه کاروي. داسې متلونه وایي چې په کتابونو کې نشته، یوازې ده او د ولس سره شته، دغه نور لیکوالان هغه نه کاروي. آیا د شپون صاحب په پل به څوک پل ږدي؟ تاسې په خپله هم لیکوالي کوئ، د شپون صاحب د سټایل نه، د سبک نه، د دې طرز نه څومره متاثره شوي استئ؟
زه وایم چې داسې دی، د شپون صاحب لیکوالي د هغه لاره دومره روښانه ده، دومره ځلیدونکې ده چې موږ ته داسې مکمله واره کړې ده لاره. خو موږ ته دا توان خدای راکړي چې موږ پلونه پکې کېږدو او دا مثلا دا پلونه مخې ته لاړ شي. بس شپون صاحب دومره لوی عالم و او ژبه یې په نثر کې دومره خواږه، دومره پسته کړله چې هغه معمولي د کم ټیټ سطحې لوستونکی یا کم علمه ووایمه هغه هم کولی شي چې د ده کتاب ولولي او هغه باندې ورسیږي. او دا د ډیرو لوړو سترو د نړۍ د شاهکارو لیکوالانو ژبه د خپله کړې وه، هنر یې خپل کړی و.
د نورو لیکوالو خو شپون صاحب په کتاب کې لیدلی و، تا شپون صاحب د ده په کور کې هم لیدلی و، د ده سره د له نږدې نه ناسته پاسته هم کړې وه. نو ستا شپون د نور د شپون نه څومره بدل دی؟
زمونږ شپون آباد نورو نه ډېر بدل دی. په دې چې هغه ما له نږدې نه لیدلې وو، هغه دومره مینه ما ته راکړله لکه زما هغه مینه چې ما په وړکتوب کې خپل پلار په تنکۍ ځوانۍ کې مې پلار د لاسه ورکړی وو، د ما ته په دې وروستیو څو کلونو کې هغه مینه ما ته راکړله. دومره مینه یې راکړه، دومره مهربانه، دومره ښکلی، دومره خوږ انسان ما هیڅکله نه و لیدلی. ما ډېر لیکوالان لیدلي دي، صرف هغه دی ما دومره لیدلی چې هغوی د ادب په چوکات کې ننوتلي قالبی لیکوالان دي، یوازې لیکي او تشریفاتي خبرې کوي. خدای له مینې یو سمبول و، یو علاقه د مینې وه، مهربانه، انداز مهربانه، دومره مهربانه و چې خپل ځان خپل ټول خوږواله به د هر د دې وطن د هر بچی نه به قربانه و. تل به د لور په سترګه کتل، زما بچی به نازول، تاسو به فکر کوو چې دا د درخانۍ او د کوچی بچی دی.
شپون صاحب به پسه ډېر خوشحالېده او پسه به ډېر خفه کېده.
شپون به په دې خفه کېده چې څوک ورکره لاړ نه شي، او شپون صاحب به په دې خوشحاله کېده چې په دسترخوان ورسره کینو، ډېره ډوډۍ وخورو. شپون په دې باندې خوشحاله کېده چې د هغه په کور کې آزاد وګرځو او هر څه خپل وګڼو. شپون داسې یو انسان و چې لوی دسترخوان یې درلود، خو خفه به په دې و چې کله به ښکر راتلو خدای پاماني به مې کوله. د ده په زړه به یو رقم توره تیاره غوندې راغله، زړه به یې په تنګ شو. بار بار به یې ویلې چې مسی کینئ، هغه د مسافرۍ احساس کوو، هغه هر لحظه د هر چا په وجود کې، د ما په سترګو کې، د بل په سترګو کې، د موږ په ژبه کې، هغه خپل خوږ وطن جنت افغانستان لټو.
کومه صحنه یې ډېره درته سترګو سترګو ته کېږي او هېڅ نه هېرېږي؟ هغه شېبه د ذهن نه هغه انځور نه لرې کېږي،
ټولې شېبې نه لرې کېږي. او کله مې یو ورځ ورسره مرکه کوله، مرکه نه، خبرې دی، نه پوهېده چې زه هغه ریکارډ کوم. موبایل مې پټ ساتلی و، خو ما مرکه دومره خوږه ساتلې وه، خبرې مې خوږې ساتلې وې چې د ده دومره فکر نه و. یا کېدای شو ځان یې ما ته همداسې نیولی و، خو کله مې چې پوښتنه وکړله چې په ځوانۍ کې دې څومره ښکلی وې، خو ده راته ویلې تا ځان ته دې ګوره، همداسې ښکلی وم لکه تا هم دې. نو دا خبرې هر ساعت زما سترګو ته درېږي. شمې مې وروړې وې، ډېر خوشحاله و شمې ولیدلې، په دې خاطر چې زما خپله شمې ډېرې خوښېږي چې په تیارو کې شمې ولګوم او ناست یم شمو ته ګورم، خپلې کیسې، خپلې سوچو باندې سوچ کوم. ما هم دا فکر کړی و، زه خبره نه وم چې شپونه به شمې خوښوي چې کله مې شمې وروړلې. نو د ده راز افشا شو، ده خپله وویلې چې ما ته ویچلې شمې راوړي، زما شمې خوښېږي، زه چې کله شمې ولګوم په ما باندې مې د لیکوالۍ پیریان راسي او خپل پیریانو سره خبرې کوم.
وګمه سبا وا چې د استاد شپون سره تړلې خپلې خاطرې له تاسو سره شریکولې. د خبرونې په دې برخه کې د استاد شپون پر شعر نظر اچو. دا هم سردار علي ټکر چې د ښاغلي شپون یو شعر سندریز کړی دی.
خپل کټ مخت ګنډې وهم اوخ کې مې مړې مړې په برخو خوېږي شونډې مې شورې خو آواز نه لري او دا شکرونه مې له زړه نه وځي چی زما روح لتا شکریہ چلا تر اوسا غاڑا ہس کسا دے چلا تر اوسا غاڑا ہس کسا دے
اکبر عزیز اوس په امریکا غا کې د جنوبی او مرکزی اسیا د سانګې مشر دی. کلونه په خوا چې دی او خاغل شپون همکارانو د مور دا شعر ډیکلیما کړو. استاد شپون په دې شعر کې د وطن غمیزه ژاړي.
ما
اده یو نیم میلیون می په وطن کې شهیدان دی په هر کال کې وردی او په هر کلی کې ساندی میلیون شپږ شلې ندی چې په ګوتو دي شمیرلې میلیون شپږ شلې ندی چې په ګوتو دي شمیرلې یو نیم میلیون لس لکه دی پنځه لکه پرې باندی یو نیم میلیون خاټول کې د بکوا په دښت شنه سي دا ډاګ به سر چکن سي زرغونه رڼا به کاندي یې موري زړې موري ما خو نه ولیدې موري یې موري زړې موري ما خو نه ولیدې موري ته لاړې درنه پاته سو بې کستا نازولې اے موری زڑے موری ما خون ولی دے موری تلاڑے در نپات سبے کستانا زولی یہ موری دنیا اور وزدی پریشو دم یوازی اوس گردم حس کے رلی کھڑے دلی او ترٹھلی پزڑ پوری یہ درنی پشتنی موری دتا د جنازی کھٹ نور یوڑ حدیری تا خبر سوم چی بمونم کڈل کر دڑی وڑی او تھا پنا ور وڑی وے دبل کلی دیری تا خبر سوم چی زما فوٹو دی ہر چا تا شودلا خبر سوم چې زما فوټو دی هر چا ته شودله زویګی می را روان دی خلک دی بلی پیری ته د کلی خلکو ویلې چې بوډی لیونی سوې د کلی خلکو ویلې چې بوډی لیونی سوې رڼا ته تورتم وای سپین سبا توری تیارې ده چه ساده ور کول زمانم دی یادولو چه ساده ور کول زمانم دی یادولو تا وی چی آخری دیدن د زوی سورانه پاته ادی خو مجبوری و بی دردی و بی واکی و دی سر شامار پا دی لکره شایسته مینی میرا تی ماوید تھا پا قبر بڈی وی روشان وما ماوید تھا پا قبر بڈی وی روشان وما ماوی چی دا ببر سر با پشنختی در تجلب ماوی چستا کفن با پتو دو اشکو پری وما ماوی چی دا جمیش بستا مزار کی تیرا وما ماوی ستا دا جامو سر دا زرخوا لکا وما چی تا قدم پریشی وی حغزای شکولا وما ادی خو قسمت بل را وکړه ادی خو قسمت بل را وکړه په یو سر د دنیا کې ته د خاورو میلمنه شوې او زه د دنیا بل سر کې دعا درته کوم
اکبر عزیز چې د استاد سعد الدین شپون شیرونه ډیکلم کړو دا شیرونه کلونه پخوا په هابیل او قابل نومي سیدی کې ولسته وړاندې کړو له همدې سره د مجلې دا غنه تړو بل غنه کې بد نورو او نو مطالبه سره ستاسو په خدمت کې یو. تر هغه خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.